دا بشار لیرو دینن دا خالی ورز دا دوزر اول لسم کا میلادی کال دا پیل دا میاشت دو اشتمن اتا دا پختل فاکی دا غرمی دو لز بجی شوی دید شاین بنیره ما پا دا غا یو ساتا خبری گره که تاست تا تلویم امید درم چه روح جور و خوشحال لبای پا خبرونه که دا پاکستان افغانستان سی مونانین راپورنو تبصری لگو خورنبی دا مجید بابرنا دا دی وقت خبرنو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي په بلخ کې په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي. د روس او امریکا خارجه وزیرانو د شام په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. تیر ورځ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په خپلو پلویانو د احتجاجي مظاهرو کولو غږ کړی دی او د وزیر اعظم نواز شریف نه یې پس له هغې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده چې د دغه هیواد سپریم کورټ د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د غړیو په درغلو کې د لاس درلو په شک د پلټنو حکم کړی. بلخوا د متحده اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه د نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده.
میاں صاحب ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نہ دو استعفا. میاں صاحب یو وقت چی منگتا تا ویل چی استعفا مور کوا خونن نے وقت راغلے دے چی منگتا تا وائی چی استعفا ورکڑا او ادارے بچکڑا زمون جمہوریت بچکڑا زمون پارلیمان بچکڑا منگ دانا وائی چی حکومت ختم کڑا حکومت دیوی پارلیمان دیوی خوس پتا دا چی تا ادارے بچ کوی او کا یاد خپل اقتدار جنگ جنگی دل غواڑے
اپنے اقتدار کی جنگ لڑنا چاہتے.
د روانې میاشتې په شلمه نیټه سپریم کورټ په خپل یوه فیصله کې وویل چې د پاناما لیکس په حواله روانه مقدمه کې د ښاغلي شریف پر ضد دومره پاخه ثبوتونه نشته چې د وزیر اعظم څوکۍ نه ګوښه کړل شي، خو په دې اړه یې د نورو پلټنو حکم کړی دی چې آیا په لندن کې د ښاغلي شریف کورنۍ داسې جایداد لري چې په پاناما اسنادو کې ذکر شوی او آیا د درغلو په پیسو اخیستل شوي او که څنګه. افغان او امریکایي چارواکي وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې ویان جان توماس وویل په دې حمله کې ښایي تر 500 ډیر کسان وژل شوی وي. دوی وویل دا معلومات نه لري چې آیا دې حمله به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اغیزمن کړي وي او کنه. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام تیر شپه د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل دښمن هم پلان داسې طرح کړی وو چې د جمعې ورځ دا ټول پرسونل د جمعې په لمونځ بوخت دي. دوی له موقع په استفاده د قول اردو قرارګاه ته داخل شول، انفجاري او انتحاري حمله یې وکړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې د 209 شاهین قول اردو په جومات کې سرتیري چې په لمانځه ولاړو او په خوړندي کې یې نور کسان په نښه شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند ګڼي د حملې ذمواري اخیستې ده. تیر ورځ په چترال کې یوه ډله کسانو د جمعې د لمانځه پر مهال پر هغه یو کس پس له هغې حمله وکړه چې اسلام ته سپکاوی کړی و. په پیښه کې ګڼ شمېر پولیس سرتیري په داسې حال کې ژوبل شوي چې د دې ځوان د ژغورنې هڅه یې کوله. دا روانه میاشت په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سره د تړاو درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د قهرېدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ډبولو مړ کړل شو. په چترال کې پرون پولیسو پرستو له هغې په قهرجنو کسانو اوښکې بهیونکې ګیس وکارولو او هوایی ډزې وکړې چې دوی په یوه تاڼه حمله وکړه. دغو پارېدلو خلکو غوښتنه درلوده رشید احمد دی چې اسلام ته د سپکاوي تور ورباندې پورې شوی ور وسپارل شي، خو د پولیسو یو چارواکي اکبر علی شاه وویل داسې ښکاري چې تورن کس ذهني ناروغي لري. افغان چارواکي وایي چې په تیر یو شواروس کې د ننګرهار ولایت په اچین او حسکمین ولسوالو کې د حمزه په نوم د پیل شو عملیاتو په ترڅ کې د هوایي بریدونو له امله 28 داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته سن دي ویلي. د پکتیکا چارواکي وایي د بیرمل ولسوالۍ په انګور واډه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پوستې د جوړولو موضوع څېړل کېږي. تر دې مخکې مشرانو جرګې اندېښنه ښوولې وه چې په انګور واډې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو د پوستې جوړولو مخنیوی نه دی شوی. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل دوی تر وسه وسه د دې پوستې د جوړولو مخنیوی کړی دی.
دغه پسته چې جوړیږي چې یوه برخه یې زمونږ په خاوره کې دا وکنه ده، تر اوسه پورې مونږ د دوی مزاحمت کړی، مونږ د خبره تعقیب کړې ده، خو لا هم هی تصمیم نه ده نیول شوی. مونږ له مرکز کابل سره خبره شریکه کړې ده، مونږ یوازې معلومات ورکوو، نهایي تصمیم په دې اړه بیا مرکز نیسي، مرکز مونږ ته لارښوونه کوي.
وړاندې هم د برمل ولسوالۍ په انګور وړې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دروازو او پوستو په باب اعتراضونه شوي دي، خو پاکستان دغه اعتراضونه ردوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه افسوس څرګند کړ چې واشنگټن د هغه پلان مخالفت کړی چې ماسکو یې پلوي کوي او په شام کې د کیمیاوي حملې دعوی سیړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل دغه ټلیفوني خبرې چې د امریکا په نوښت شوي او لاوروف پکې د تحقیقاتو د هغه وړاندیز موضوع برسېره کړه چې روس او ایران د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته وړاندې کړي دي. غربي هیوادونو امیر رژیم تورن کړی چې اتلس ورځې مخکې یې هغه مشکوک هوایي حمله کړې، خو ماسکو او تهران چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي هڅه کوي پر دمشق دغه تور بې بنیاده وخایي. په هغه حمله کې واتیا کسان وژل شوي وو چې ګڼ شمېر پکې ماشومان دي. او وروسته خبر ده چې یو روسي وګړي ته د کریډیټ کارډونو د معلوماتو غلا کولو لپاره د امریکا د کاروباري ادارو په هیک کولو 28 کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. دغه روسي وګړي ته حکم شوی چې د جرمانې په توګه د 170 میلیون ډالر هم جمع کړي. د روس سیلزنیف د روس د ولسی جرګې د غړي والری سیلزنیف زوی دی. د روس د ولسی جرګې دغه غړی د امریکا د پالیسو سخت انتقاد کوونکی ګڼل کیږي. د سیلزنیف وکیل ایګور لیتواک وویل موکل یې خپل جرم منلی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه د مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدل شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې ده.
مجھے اسمبلی میں انہوں نے بولنے نہیں دیا جو میرا رائٹ تھا، پٹیشنر تھا میں. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں.
تو شمالی وزیرستان کی دسر شمیرن عمل دا اپریل دا میاشتی دا 15 منٹے نا شروع کی گی.
زبا دے کے ریکویسٹ کو مدن نارت وزیرستان خلق ہونا چھ زیاد نہ زیاد خلق چھ پا کم زیم آباد دی آگا دے سینسس پروزو کے خپل علاقو تراشے.
تو پختونخوا و افغانستان کی دا عبدالولی خان پونتون دزدکون کی مشال خان دا وجن پرزد احتجاج دوام لگی.
هر هغه څوک چې په دې کور کې جنگ تلمن وي او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او د افغانانو د منځورنې لپاره حرکتونه کوي دا موږ په خپل ټکو باندې غن.
او زموږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. پیل کو د پاکستان د سیاسي وزنا پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو د پلټون لپاره مشترکه تحقیقاتی ډله رد کړې ده او له وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې استعفا ورکړي، ځکه چې د دوه ججانو د ریمارکس نو وروستو هیڅ جواز نه پاتې کیږي چې هغه د وزیر اعظم په چوکۍ پاتې شي. په دغه اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ډلو غړو له اجلاس واک اوټ وکړو او د وزیر اعظم نواز شریف یې غوښتنه وکړه چې ادارې بچ کړي او استعفا ورکړي. بل پلو په سینټ کې هم د مخالف ډلې سینیټرانو له نواز شریف غوښتنه کړې چې له وزیر اعظم د چوکۍ استعفا ورکړي. د غونډې وروسته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سپریم کورټ لخوا جے آئی ټی یا مشترکه د پلټنو ډله رد کړه او ویې ویل دیوئی ماتی په اسمبلی کې د ویلو موخه په لاس را نکړه چې زما حق وو او درخواست ورکوونکی وم، او که دا جمهوریت وي نو بیا ولې ماته د ویلو اجازه را نکړې شو. نو زه نن دلته اعلان کوم چې راتلونکي د جمعې په ورځ به زه په اسلام آباد کې جلسه کوم. زه به له نواز شریف غواړم او ټول قام ته به هم وایم چې راوځئ او د نواز شریف نه غوښتنه وکړئ چې استعفا ورکړه. اوس به دا نه ودرېږي، دا تحریک به روان وي، او که دا د پلټنو مشترکه ډله د نواز شریف د واک لاندې جوړ شو نو د دې هیڅ پیدا نشته.
اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں.
همداشان په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارٹی مشر خورشید شاہ اویل چې دا مشترکه د پلټنو ډله به څنګه د وزیر اعظم نواز شریف پلټنی وکړي چې د دې ډلې ټول غړي د حکومت نوکران دي نو دوی نشي کولی چې پر ضد کوم ګام پورته کړي. نوموړي زیاته کړه،
میاں صاحب ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نو دو استعفا.
تے وای میاں صاحب یو وقت تو چی مونگ تا تا ویل چی استعفا مور کوا، خو نن یو وقت راغلی دی چی مونگ تا تا وای چی استعفا ور کلا او اداری بچ کلا، زمونگ جمہوریت بچ کلا، زمونگ پارلیمان بچ کلا، مونگ دانا وای چی حکومت ختم کلا. حکومت دیوی پارلیمان دیوی خوس پتا د چی ته اداره بچ کوي او که یا د خپل اقتدار جنگ جنگی دل غواړي،
یا په اقتدار کی جنگ لڑنا چاہتے.
د مخالف ډلو په دی غوښتنو د وزیر اعظم نواز شریف خصوصی صلاحکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل،
دو مرضی نه دو خپل په مرضی منه د عدالتونو مخ خپل مرضی فیصله علی الیکشن کمیشن د عمران خان په کې فیصله کوي نو ډل الیکشن کمیشن نه هغه ته وو چې خپل تلاشی ورکا حساب کتابو غا بیا ویل دو نمبر الیکشن کمیشن نه نه مانه دو
پرون د زیارت پر سپریم کورٹ د پاناما اسناد لڑکی په خپل فیصله کې حکم ورکړی و چې د ایف آئی اے یا وفاقی تحقیقاتی ایجنسی د سینئر ڈائریکٹر په مشرۍ کې د نیب آئی اے سی پی سٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایس آئی او د ملٹری انٹیلیجنس په غړیو مشتمل یو ډله جوړه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د اساسو په لټنې وکړي او خپل رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
شمالی وزیرستان کې چارواکي وایي چې دغه تبا د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه د سرشمیرنې عمل پیل شي. دوی زیاته کړې ده په دغه لړ کې ټول انتظامات پوره کړي دي او باید ولس په دغه سرشمیرنه کې پوره پوره برخه واخلي. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
دا چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې سرشمیرنه یا مردم شماری مهم د روانې میاشتې 15مه نیټه نه پیلوي چې د لړ کې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه تعلیم سانګې او فوج تیاریاں مکمل کړي او بیلابیلو سیمو لپاره بیلابیل ټیمونه جوړ کړي. دوی وایي هڅه کړي چې د وزیرستان په ګوډ ګوډ کې څوک هم د سرشمیرنې نه پاتې نشي او د ولس ناخواس کړي چې د سرشمیرنې ټیمونو سره ملاتړ وکړي. شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي
چې څومره سکولونه جوړیږي، څومره روډونه به جوړیږي، څومره هسپتالونه به جوړیږي، څومره نوکریاں به پیدا کیږي اور نور دین علاوه چې کم مرات په علاقہ کې راځي، ترقیاتی فنڈز چې کم علاقہ ته راځي، دا ټول پیسې دار امیدوار په علاقے آبادی باندې منحصر وي. دین مخ کې قبائل په علاقو کې تعداد چې ده په سنسس کې اندازتن اغشتل شوی دی، چې څنګه اغشتل شوی دی هغه تعداد دومره لګو چې فاټا ته خپل ضرورت په مطابق چې کوم پیسې ملاوي دل پکارو هغه نه ډېر لګي ملاوي دي. زه به دې کې ریکوست کوم د نارت وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم ځای آباد دي هغه د سنسس پر ورځو کې خپل علاقو ته راشي.
شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر اول ایاز خان وایي د هر تحصیل لپاره د سرکاري سکولونو استادانو ټیمونه جوړ کړي او تربیت یې شوه.
پرین د سپروایزر د سټیشنری 400 شوې دو، ان شاء الله موږ مکمل انتظامات کړی دي. ٹیچر ٹریننگ شو آئی دائی سپروائزر جوٹ شوی دی اگر سپروائزر مطابقہ اور لون دے ٹیمینا چار کی انشاءاللہ اللہ عزیز میرو کوشش ہوئی چھو ایت سکھا مردم شماری نا پوتے نشی دو میش طول خال کے تا درخواست آئے مردم شماری سے ذاتی دل چسپی اخلی ایت سکھ دے نا پوتے نشی.
شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد مشران و عزوانان و پوینا دا سرشمیرن یا مردم شماری نوڑان دے دوی ہم کلی پا کلی گرزی او خلکو کې د سرشمیرنې په حواله د پوهې مهم چلوي چې خلک په دغه مهم کې پوره پوره برخه واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو سرزو، افغانستان ته چرته چې د ناټو د غوس ماموریت کمانډان په بلخ کې اوسنۍ ترهګر برید په سختو ټکو کې غندلې دي او ژمنه کړې ده چې ناټو با د افغان ځواکونو او افغان حکومت سره خپل مرستې له دوام ورکړي. په دغه اړه باندې تفصیل سالم احمد صالح راکړي.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان وایي پر 209 شاهین قلو اردو پرونی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمعې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ و او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې و او وژل. جنرال جن نیکلسن ویلی د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تقبیح وړ اعمال غندي. په پنځن کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قومندان افغانانو او افغان دفاعي دغه راز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 500 ډیر کسان وژل شوي وي. دویل د معلومات نه لري چې د حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیما اغیزمن کړي وي کنه، خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل
ما خو
د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي. جګړه روانه وه، موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي ذبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لس تنه شوولی چې د ده په وینا دوه یې په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ووژل سول. ځینو نورو افغان مقاماتو بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د سالم احمد صالح راپور تاسو ورده اوریدونکو سوزو رګزو ته چرته چې پولیټیکل انتظامی او امنیتي ځواکونو په کوزو سیمو کې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو یا ګرزبندیز اعلان کړی دی. مقامی اوسیدونکو مشالیډو ته ویلي دي چې د کرفیو له وجې په سیمه کې بازارونه، سکولونه او هسپتالونه تړلې پراته دي. بلخوا چارواکو ویلي دي چې دا ګرزبندیز د یو مخصوص وخت لپاره دی. تفصیل طارق ورغزی راکړي.
په ورغزو کې پولیټیکل انتظامی امنیتي ځواکونو پر تګ راتګ بندیز لګولې دي. ځایي خلکو په خبره دغه بندیز د جمعې په ورځ په کوزه ورغزو کې له سهاره لګیدلې دي. د بیزوټ خیلو عبدالرحیم مشال لډیو ته وایي دوی له دې لقبله په سخت مشکلاتو کې دي، ځکه چې هلته په خپلو کورونو کې بند دي او هیڅ تګ راتګ نشي کولی.
بیرون اعلانونه وشولو په جمعتونو کې د سبا سبب مطلب نه معلومه مودې پورې کرفي، خاص کر د اتمان خیل، فیروز خیل، بیزوټ دغه ایریا والا خو ماته پته دي.
معلوماتو در مخه په کوزه ورغزو کې د ګرزبندیز وروسته سخت امنیتي ګامونه اخستل شوي دي او پوز ملیشا او لوی ځواکونه هلته په ګډه د سیمې پر لویه لار گشتونه کوي. یو انتظامی چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په سیمه کې پر ځانګړي ډول خلکو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه شته، نو ځکه تر مخصوص او لږ وخت پورې ګرزبندیز لګول شوی دی. د وویل په سیمه کې په عمومي توګه سیکورټي صورتحال د ډاډ وړ دی.
اورغزو
هغه قبایلی سیمه ده چې له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو کورما او خیبر سره په لګیدو په قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د مارچ میاشت له 2013 راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. حکومت دعوه کوي چې هلته ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او خلک ورته بېرته ستنه شوي دي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مردان په عبدالولي خان پونتون کې تیر ونې د زکون کې مشال خان د وجنې په تور کې تر اوسه د پولیسو په وینا 22 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي په نیول شو کسانو کې سلورو د عدالت په وړاندې خپل جرم منلې دي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور معلومات راټول کړي دي.
د مردان د پولیسو ضلع مشر ډاکټر میا سعید نن مشال لیډو ته وویل چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې ډېر پرمختګ شوی، خو دمګړې نشي په ډاګه کولې ځکه چې پلټنې دوام لري.
بالکل، اوسه پورې 32 پیپل هاز بین فارملی اریسټډ. په دې کې چې کوم دی اوسه پورې مونږ ته تقریبا د څلورو کسانو انکشاف اعتراف هم راغلی، او دې نه علاوه مونږ نور تقریبا 8 کسان نور هم آیډنټیفای کړي دي ویډیوز کې او تھرو انټروګیشنز. هغه پسې مونږ ټیمز لیږلې.
د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویل چې په نیول شوو کسانو کې پرز دکونکو سربیرا عبدالولی خان پوهنتون شپږ ملازمین یا کارکوونکي هم شامل دي، او د زیاتره ملزمانو په جنګلو د یاد پیښې په وخت شوې ویډیوګانو کې کړی دي. بلخوا هم په 14 نیټه د مشال خان د وژنې وروسته عبدالولی خان پوهنتون، مردان او د دې لاندې کارکوونکي نور څنګه تر نامعلوم مودې تړل شوي دي. خولی انتظامیہ پٹنگ امنیت کی اس ہم پہنتون ترازی اوائی چی دا کم از دا کون کو پہنتون کی کاروی لکا ڈگری ترلا سکول یا نور ارتیالری نو حقوی لپارے خصوصی سل جل کردے حقوی خپل کارون لا رات لی شی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د مشال خان وجنه کې یو لورتا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غو د فکر لارویان په یو ځای راټول کړو. د بل لورتا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غو وجنه په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. په ننګرهار کې هم یو شمیر فعال ځوانانو په دغه اړه یو غونډه کړې ده. باز محمد عابد په دغه اړه راپور راکړي.
د اپریل په 13 نیټه د خیبر پختونخوا په مردان عبدالولی خان پونتون کې مشال خان په یو سارایي محکمه کې ووژل شو. د نوموړي وژنه د خیبر پختونخوا نه علاوه په نورو پختون میشتو سیمو او د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د هغه د فکر لاروین د ویر په ټغر کې نول. په ننګرهار کې هم یو شمیر فرهنګیان، مدني فعالان او ژورنالیستان د جمعې په ورځ د باچا خان بابا د مزار انګړ ته ورټول شول او د مشال خان روح ته یې د قرآن کریم ختم ادا کړ او د هغه وژنه یې په کلکو ټکو کې وغندله. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کومه ادعا او کوم تور چې په ده باندې و په هغه هېڅ ثابت شوی نه دی. د یو غلط ارادې له مخې نه دغسې یو دهشتي عمل شوی دی، ځکه لروبر یو پښتون دی، یو افغان دی او یوه خاوره ده او یو کور دی. هر هغه څوک چې په دې کور کې جنگ ته لمن وایي او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او د افغانانو د منځوړنې لپاره حرکتونه کوي، دا موږ په کلکو ټکو باندې غن.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالی زویل، مشال خان د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې لارویو خو په ډیر تشدد سره ووژل شو.
دغه ځوانان چې نن راغلي دغه یو پیغام به د ځان سره اخلي چې کباده دې دا خبره کیږي نو تاسو بنی چې یو دوه ورځې ویر پیوشي او به اخلاص شي. تاسو ولیدل چې د مشال مړینې په دغه وطن کې دار ولایت ځوانان د روښانه فکر خاوندان دې ته وعده راکړل چې راپورته شي او دغه موضوع رابرسیره. موږ دلته لیکلي چې د شهید مشال خان لپاره د عدالت غوښتنې غږ دا باید تعقیب کړو، نور باید موږ داسې ارزانه ونه وژل شو.
لیکوال او مدني فعال انجینر راحت ګل زرمل وویل، د مشال خان وژنه باید نور پښتانه راویخ کړي.
اسلام دین هیڅ یو فرته د اجازه نه ورکړي چې سړی محکمه دی جوړه کی او د یو چا ژوند واخلي، ولو کاغه مسلمان وي، ولو کاغه کافر وي، ولو کاغه د هر مذهب وي. مشال خان همدغه سی دی سړی محکمه ښکار شوی دی. مون ختیځوال فرهنګیان او ټولنیز فعالان دغه عمل غندو. کلر دی کبر دی ټول یو پښتون دی. د پښتون بچی دی نور په دغه سی مرګونو باندې نه وژل کیږي.
د ذکر وړ دی چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مشال خان په یاد غونډي جوړې شوې او د هغه وژنه یې په کلکو ټکو کې غندلې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اکانومست مجلې لیکلي دي چې که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د قهر دلی خلکو لخوا د مشال خان وجنه د دې نویت لومبه پیښه وه، خو د دې نه څرګندېږي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې مذهبي سخدریزه جرل خورې کړې دي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجلې اکانومیست په خپل یوه مقاله کې تیرونۍ د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د هغه وجلې شوي زده کوونکي مشال خان موضوع راغستې ده چې بل وشو زده کوونکو اسلام ته د مبینه سپکاوي په تور د پوهنتون دننه ډېر په بېرحمانه توګه ووجلو. مقاله کې راغلي چې د پوهنتون د هاسټل په هغه کوټه کې چېرته چې مشال خان میشت و په دیوالونو یو شمېر عبارتونه په لاس لیکل شوي دي. سې عبارتونه پکې د مشال خان د تفریح تبا گواہی ورکوی، خصو پکې د هغه نظریات په ګوته کوي. لکه یو عبارت یې په انګریزي ژبه کې لیکلې ده چې ازادي د هر یو انسان بنیادی حق ده. په یو بل عبارت کې لیکي چې هر انسان له پکار دي چې هر وخت متجسس او د علم او زده کړو په حواله لیونی وي. د مجلې په خبره ښکاري داسې چې دا هغه عبارتونه دي چې د هغه د سوچ احاطه پکې کیږي او غالب ګمان دا کیږي چې هم د دې سوچ له وجې مشال خان ووجلې شو. مجله د رواني میاشتې په 13 نیټه د مشال خان د وجنې هغه حال را نقل کوي چې په موبایل ټلیفونونو ریکارډ کړل شوی وو او لیکي چې مشال خان د خپل کوټې نه د خپل پوهنتون زده کوونکو په وهلو ټکولو راوویستو. اول یې دوه ډزه وویشتو، بیا یې د خپل کوټې نه په راښکو راښکو بهر راوویستو، په کوتکو او ډبرو یې ورله مړې ووهلو او بیا یې ورله مړې بې حجابه کړو. د مجلې په خبره د 1990 کال راهیسی په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي په تور د داسې راپاری درډولو لخوا لږ تر لږه 15 کسان وجلې شوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د دې نوعیت دا ړومبی پېښه وه چې مشال خان پکې د بلوشو زده کوونکو لخوا ووجل شو. خو په عمومي توګه دا ډول واقعاتو کې بلوشوي خلک نه ثبوت کوري نه د خبرې تل ته ځان رسوي. همدغسې د مشال خان په اړه هم څه ثبوت نه و، خو د مشال خان یو هم جماعت وجاهت الله چې د اسلامی سیاسی ګوند سره تعلق لري په هغه بغیر د ثبوت تور پورې کړو. اوس یې پولیس ته ویلي دي چې په مشال یې په دروغو تور پورې کړی و. مجله لیکي چې په یو پوهنتون کې دومره په ګڼ شمیر زده کوونکو لخوا د مشال خان په وجنه کې برخه اخیستل دې طرف ته اشاره کوي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې مذهبي سخت دریځې څومره جرړې کړې دي. خو د مجلې په خبره د دې ټوله ذمواري په هغو مذهبي ګوندونو ده چې داسې مذهبي عدم برداشت ته هوا ورکوي او دا مفکوره پر مخ وړي.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د سوابې زیدې کلی اوسیدونکو د زیارت پر ورځ د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پر قبر د غل کورنۍ بخنه غوښته ده. د راغون شو سلګونو خلکو په استازیتوب سیاسي فعال عبدالرحمن خان د مشال خان په جنازه کې په نه ګډون پیمانی وښودله. په دغه موضوع باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د عبدالرحمن خان سره خبرې کړې دي، راځي چې دغه خبره وو.
چې کوم هغه د جنازې نه کېدو ویلي شوي وو یا د نه خښولو ویلي شوي وو، کوم هغه پروپیګنډه دی بچي پسې شوې وه، د غلط حوادو سره شوې وه، نو هغه چې احساس وشو نو موږ محسوس کړو سم ملګرو چې دا اوس وخت دی چې دی کلی راجم شي او د هغې موږ څکه په څکه شکل کې تلافي کېږي. نو هغه واک منعقد شو او هغه واک موږ د مشال شهید قبر ته لړو، او مشرانو او د دې کلی ځوانانو ما ته وویل چې ما د مشال شهید د قبر په حواله د اقبال لالا نه د کلی د دې خاورې د دې وطن په حواله باندې د هغه د معافي وغوښته، او هغه ډېر په لوند تندي باندې هغه هغه هر څه هېر کړل، او تاسو د هغه هغه خبرې اورېدې شئ چې د هغې کوم هغه خبرې وکړې، نو هغه ډېرې ډاډګیرنې وې. یو نوی
دا به څومره خلک تاسو راغونډ شوي وي په دې کې؟ آیا
زنانه خلک وجي سوونو خلکو په زرګونو خلکو
څنګه زنانه یا ښځې مېرمنې دا پکې وې؟
دا خو پکې نه وي چې خو زنانه بیا لې تاسو کتې شي تصویران عکسونه شتري، زنانه بیا لې راغلي دي چې اولته مزار ته تللي دي. خو دا چونکه بازار کې خلک په یو ډیر شارټ نوټس باندې جمع شو، بازار بند شو، کاروبارونه بند شو، او د خلکو خواهش لرل چې موږ هغه مزار ته لړ شو.
مشال خان په کوم ورځ باندې خخ کړل شو؟ په هغه ورځ باندې دومره تعداد کې څومره تعداد کې خلک وو، او پرون ته څومره تعداد کې خلک وو؟ که تاسو دا تعداد
زما په خیال چې د ملمنو نه علاوه په مشکله بده دی علاقې د دې کلی ډېر څلوېښت تنه نغې کې وو. دا هم چې زمونږ هغه وخت د الله پاک شکر ادا کوم چې دا جنازه وشوه، چې ځکه چې که دا جنازه نه وه شوې نو دا به د پښتنو په لمن یو ډېر لوی داغ و. موږ دې ته نه ګورو چې څو کسانو، موږ نن هغه احساس ته ګورو چې هغه احساس راویښ شوی دی.
دغه یعنی رښتیا خلک هم شرمنده دي، په خجالت دي، دا خبرې کوي خلک
چې څوک احساس لري او د ژوند احساس لري، نو هغه شرمنده هم دي او هغه په دې باندې پښیمانه هم دي. چې نو الله دې نه کړي چې داسې څه موږ ته بیا راشي، خو که الله دې نه کړي بیا وامه، خو خلکو کې چې شعور خو مخکې نه وو، خو دغه وخت کې څه غلط فهمي داسې پیلاو شوی وي چې هغه خلک ته تزرزب ښکارو، خلک ته خوف او راز ښکارو. بل زما ګیله چې دا جی هغه د سټیټ نه ده، د ریاست نه ده، د انتظامیه نه ده، چې کدا څه څه اوشي نو د ریاست کار دی د سټیټ کار دی د حکومت کار دی چې خلکو ته پروټیکشن ورکړي او هغه حقایق مخامخ راړي نو هغه وخت بیخي د بهسای وخت تیر شوی دی چې نه ما سټیټ لیدلې ده په هغه شپه او په یو ورځ کې نه ما انتظامیه لیدلې ده نو دا لږ زمونږ لپاره غمجن د هغه لوی غم سره سره چې دی نو دا زمونږ لپاره د مایوسۍ ډېر لوی کیفیت کې په دغه وجه باندې
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
مشال ریڈیو دغه یو رودونکو په پختونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي د مجید بابر نه د یو مهم خبرونه
تیروز د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په خپل پلویانو د احتجاجي مظاهرو کولو غږ کړی دی او د وزیر اعظم نواز شریف نه یې د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي د حملې ذمواري اخیستې ده. تېره ورځ په چترال کې یوه ډله کسانو د جمعې د لمانځه پر مهال پر هغه یو کس پس له هغې حمله وکړه چې اسلام ته سپکاوی کړی و. خو د پولیسو یو چارواکي اکبر علی شاه وویل داسې ښکاري چې تورن کس ذهني ناروغي لري. افغان چارواکي وایي چې په تېر یو شواروس کې د ننګرهار ولایت په اچین او هسک مین ولسوالو کې د حمزه په نوم د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د هوایي بریدونو له امله 28 داعش وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. د پکتیکا چارواکي وایي د برمل ولسوالۍ په انګور اډه سیمه کې د پاکستاني فوجانو لخوا د پوستې د جوړولو موضوع څېړل کیږي خو پاکستان دغه اعتراضونه ردوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه افسوس څرګند کړ چې واشنگټن د هغه پلان مخالفت کړی چې ماسکو یې پلوي کوي او په شام کې د کیمیاوي حملې دعوی سیړي. یو روسی وګړي ته د کریډیټ کارډونو د معلوماتو غلا کولو لپاره د امریکا د کاروباري ادارو په هیک کولو 20 کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. دغه روسی وګړي ته حکم شوی چې د جرمانې په توګه دی 170 میلیونه ډالره هم ورکړي. دغه کس د روس د ولسی جرګې د غړي والری سیزلیف زوی دی.
اوردونکو زرزو اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله ځینې قامی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مونږ ته مهم ټکي وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس فیصله اورولو وروسته داخله وزارت به ګډ تحقیقاتي ټیم جوړوي او د مقصد لپاره د عدالتي فیصلې نقل ترلاسه کېدو وروسته د متعلقه ادارو نه به نمونه غوښتل کېږي چې وروسته به د مشترکه تحقیقاتي ټیم اعلامیه جاری کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د سپریم کورټ فیصلې وروسته د سیاسي بیانبازۍ لړۍ جاری ده او د پاکستان تحریک انصاف او د پیپلز ګوند مشران وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د حکومت کولو اخلاق کی جواز بیللې ده نورلا استفا ورکول پکار دي. ورسپانه لیکي چې د بیانونو د لړۍ براتلونکي څو وخت پورې جاری وي خو سیاسي مشورولې ل پکار دي چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل تیاریاں شروع کړي او د اولس مسلو حل طرف ته د خپل توجه راوګرځوي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره د خبره د حوصلې وړ ده چې تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه به دسمبر 2020 پورې مکمل کړي شي. ورسپانه لیکي چې تاپی ګیس پایپ لاین پروژه د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه منصوبه ده او په ترکمانستان کې په دې منصوبې د 2015 کال په دسمبر میاشت کې کار شروع کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې د تاپی منصوبې سره سره په ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې هم کار روان دي او د دې دواړو پروژو مکمل دو سره به په پاکستان کې د توانایي په بحران تر ډیره حده قابو موندلې شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی په وړاندې د احتجاجي مظاهرو لوجې اولست مشکلاتو سره مخ وی. صوبایي حکومت لا پکار دي چې یا خود په انتظامی طریقې سره د جلسي جلوسونو مخه ونیسي او یا د اسمبلی ودانۍ له دې ځایه منتقل کړي. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت د اسمبلی نه بهر په مظاهرو بندیز لګولې وو خو سنجیدګۍ سره پرې عمل درآمد نه دی کړی. که انتظامی د طاقت استعمال کول نه غواړي او مظاهرین بل کم ځای کې احتجاج کولو لپاره تیار نه وي نو د دې مسلې حل دا دی چې مفتي محمود فلای اور جوړېدو نه وروسته د جیل سړک ایوي برخې په شمول د پول لاندې د مظاهرین خپل احتجاج کوي او حکومت د خپل ستونزو څخه خبروي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې فارن افیرز مجلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ خلاف د کرپشن د کیس فیصلې او په هیواد کې اداري فساد ته کتنه کړې ده. بلخوا دی ورلد ویکلی مجلې د مشال خان وجنې په تناظر کې په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قوانینو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. ملیحا میرزاده د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
فارن افیرز مجله لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف او داغه د کورنۍ خلاف د کرپشن په کیس کې فیصله واوروله. مجله لیکي د هیواد تاریخ تک وکتل شي نو په داسې قسمه کیسونو کې چې پکې پر واکدارانو د کرپشن تورونه ول، د نوو انتخاباتو او یا د پوځي مداخله لامله منتخب حکومتونه له واکه لري شوي دي، نو ځکه نظر لرونکو هم د ورته نتیجو امکان څرګندولو. مجله لیکي کچرې نواز شریف باندې جرم ثابت شوی وي نو ملاتړو یې احتجاج کولی شو او د ګډوډۍ لامله د پوځ مداخلت هم ممکن و چې داسې به جمهوریت ته نقصان رسېدلی و. اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نوموړي د چوکۍ پرېښودو غوښتنه کوي. مجله لیکي د شفافیت نړیوالې ادارې په فهرست کې پاکستان د هغه هیواد په توګه شامل دی چې پکې زیات اداري فساد کیږي. په دغه هیواد کې چې غیر پوځي حکومت د کله نواک سنبال کړی دی، د بلیونونو روپو سکینډل مخې ته راغلی دی. مجله لیکي دې ته به کتل وي چې د رواني اونۍ عدالتي کاروایۍ نتیجه به آیا د پاکستان په سیاست کې د احتساب روایت قائمولو کې کردار الوبوي که څنګه. بلخوا د ورلد ویکلی مجله لیکي پاکستان له مسلمانانو هیوادونو یو هغه دی چې پکې د مذهب سپکاوي سزا ډیره سخته ده. په دغه هیواد کې د مذهب سپکاوي جرم دی چې سزا یې د جرمانې نه واخله تر مرګ ده. په پاکستان کې په دغه تور په لسګونه کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. د مجلې په خبره فعالان وایي چې د مذهب سپکاوي قوانین د مذهبي اقلیتونو لپاره سختې پایلې لري چې ورله مخه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د تنقید کوونکو په فکر د چارواکو د نه بخانې رویې په وروستو کلونو کې په ولس کې تشدد ته وده ورکړې ده چې قانون په خپل لاسونو کې اخلي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان وژنه په هیواد کې د سیاسي او ټولنیز عدم برداشت نتیجه ده او حکومت باندې تور لګوي چې د تشدد او توپیر کوونکو خلاف د کاروایۍ د نکیدو لامل خلک وژل کیږي.
د فرانس چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د پیرس په شانزلی د سیمه کې پر پولیسو په ډزو تورن دی پیژندل شوی دی. د چارواکو په خبره هغه یادښت چې د دې سړي د مړي څنګ ته وموندل شوی دی له داعش څخه د ملاتړ یو پیغام پکې و. په دغه اړه باندې د مشال د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. سالم احمد صالح د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس پولیس او څارنوالان وایي حمله کوونکی پیژندل سوی او کریم شورفي نومېږي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین پرون خبرلانه ته وویل لومړنیو تحقیقاتو موږ ته ډېر ژر چانس راکړ چې مجرم کس د هغه د پیژندنې د اسنادو او مدارکو تر موندنې وروسته وپیژنو. د کریم شورفي نومېږي چې د 1900 میلادي کال د ډسمبر پر 1 زیږېدلی و. حمله کوونکي د پاریس په مرکزي برخه کې د پولیسو پر یوه موټر ډزې وکړې. په نتیجه کې یو پولیس ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. په خپل حمله کوونکي شورفي هم د پولیسو په متقابلو ډزو ووژل سو. د اسلامي دولت ډلې داعش چې په اروپایي هیوادونو کې د څو تروریستي حملو مسؤلیت منلی په یوه اعلامیه کې په پاریس کې د پنځشنبې د حملې مسؤلیت هم قبول کړی دی. په دغو هیوادونو کې دغو حملو په تیرو 2 کلونو کې په سلګونو کسان وژلي دي. فرانسوي چارواکي وایي برید کوونکی چې 9 کلن او د فرانسې تب او له خپلې مور سره د پاریس د ختیځ په شل سیمه کې ژوند کاوه. د فرانسې چارواکي وایي د حمله کوونکي خاص هدف پر پولیسو ډزې وې او هغه یاداشت چې د شورفي له موټره ترلاسه سوی د پولیسو د څو تاسیساتو ادرسونه پکې و. د دې په وینا د هغه په موټر کې ځینې نور وسایل هم موندل سوي دي. د پولیسو سرچینو رویټرز اجانس ته ویلي حمله کوونکی کریم شورفي په تیرو 14 کلونو کې پر امنیتي ځواکونو د حملو له کبله زنداني سوی هم و. خو دوی نه پوهېږي چې آیا د له افراطي ډلو سره اړیکې درلودې او که نه. په فرانسه کې له 2015 میلادي کال راهیسې د یو لړ تروریستي حملو له کبله یو ډول اضطراري حالت نافذ دی او په لوړه کچه احضارات نیول سوي دي. په دغو حملو کې تر 213 ډېر کسان وژل سوي دي. په فرانسه کې په زرګونو پوځیان او په وسلو سنبال پولیس په سیاحتي ساحو مهمو دولتي ودانیو او مذهبي مرکزونو کې ګمارل سوي دي. د بداصل کې د چې په دغه هیواد کې د یکشمې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او ماشوموالي کې د جنکو د ودونو پر ضد یو شمیر پلانونه جوړ شوي دي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. ادارې غوښتنه کړې ده چې باید نړیوالې مرستندوی ادارې افغانستان سره مالی مرستې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو سره وتړي. د دغه راپور مهم ټکی و. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې روانه ونې افغان حکومت په ماشوموالي کې د ودونو ختمولو لپاره یو قامی پلان اعلان کړ. دا یو ډیر مهم ګام دی ځکه چې په دغه هیواد کې د جنکو درېمه برخه د 13 کالو عمر ته د رسیدو نه وړاندې واده شي. په ماشوموالي کې د جنکو ودونه د هغوی په ژوند بده اغیزه لري. د دغه له کبله هغوی د زده کړو نه بې برخې پاتې شي، صحت خراب شي او د غریبۍ او کورنۍ تشدد ښکار کیږي. هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د غریبۍ، روغتیا او تعلیم د محدودو فرصتونو، کورنۍ تشدد او ډیرو ماشومانو زیږولو له کبله د جنکو ژوند ته ورپېښ خطرونه نور هم پیچلي شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په ماشوموالي کې د ودونو له منځه وړلو لپاره بیلابیل پلانونه جوړ شوي دي خو له بده مرغه عملي شوي نه دي. په کال 2001 کې افغانستان د ښځو لپاره قامی کړنلار اعلان کړه. په 2009 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو. په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد عملي کولو پلان مخې ته راغی خو تر اوسه په دې کې په یو هم عمل نه دی شوی. هیومن رائټس واچ وړاندې وایي داسې نه ښکاري چې حکومت به په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي لپاره اعلان شوی پلان عملي کړل شي. دا پلان لا تر اوسه د ولس سره نه دی شریک کړل شوی او د وزارتونو په ویبپاڼو یې هم څه ذکر نه دی شوی. ادارې ویلي دي باید دغه پلان عملي کول د حکومت لپاره مهم وګرځي او نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپل مالی مرستې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره د جوړو شوو پلانونو د عملي کولو سره وتړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو په ولسوالۍ کې د فوټبال لوبې غو ټورنمنټ چې د مرکز او ولسوالیو د سلور وشتو لوبډلو ترمنځ جوړ شوی و تیر مازیګر د کونډیو د فوټبال لوبډلې په ګټه پای ګټه پای ته ورسید. زموږ همکار نجیب الله الوخیل هم د ټورنمنټ لورغلی و. داغه نور معلومات و.
د شان به ورځ نه وخت مازدګر د خوست د مرکز او ولسوالیو د فوټبال د څلور وشتو لوبډلو ترمنځ د یو میاشتنیو سیالیو په پای کې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د زړې ترخیزوانانو او د مرکز اړوند د کونډیو د فوټبال لوبډلو ترمنځ پایلو به وشوه چې د کونډیو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د لوبې یو تن تابع کوونکی سردار شیرزی مشال راډیو ته وویل
زړې ترخیزوانانو لخوا د ټورنمنټ په لاره چول شوې تقریبا یو میاشت دوام وکړ چې په دې کې څلور وشتو لوبډلو ګډون کړی و. دې نه مخه دا و چې د غزوانان نشئی مواد او نور داسې کارونه چې غا دی خدای مکه دی وطن او دی خلکو په ضرر وین.
یاد لوبي ته چې د اړوند ولسوالۍ او د مرکز څخه سلګونه د لوبو مینوال رونه اند او مشران ورغلی ول. دواړه لوبډلې تر پایه په چکچکو او ګرمو ولولو تشویقولې. د کونډیو د ګټون کې لوبډلې او تنځوان ورزشکار غوښتنه وکړه چې
نوم عبدالرؤف خاموش ده. د کونډیو لوبډلې د پیل غواړم په کوم دوه ټیمونو خالو به وکړله. دوه ټیمونو ته مبارکي ایم. د داسې ځوانانو چې داسې ټورنمنټونه په لور چلې مونږ خلک کوچ بار بار داسې ټورنمنټونه په لار وچې مونږ ډېره مننه ورسره کوو.
مدني فعال ولی مد خان خادم چې د یاد سیالۍ د ننداري لپاره د زړې ترخي سپورتي میدان ته ورغلی و دا ډول لوبې د بیلابیلو سیمو د ځوانانو په منځ کې د صمیمیت او ملګرتوب د ایجاد لپاره په ګټه وبللې.
لوبه چې ما نن درکړه له شک پرته زیات خوند مې ورنه اخیستی دی. په ځوانانو کې اخلاص او صداقت رښتینولي موجوده وه او لوبه یې ډېره په صمیمیت سره پر مخ وړه او خلکو کې ولوله او یو ډول مینه علاقه یې درلوده د یووالي لپاره د اتحاد لپاره په مجموع کې د وطن د آبادولو لپاره.
یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګو نظر ځوانان سپورت کوي. که څه هم په خوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي خو په دې وروستیو کې کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه ډېره تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې هم تمرینونه کوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د نجیب الله الوخیل راپور مورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ورځې خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه تاسو د پاره ګل ایاز وړاندې کوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ او آباد یې. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو نومله تاسو خبروم چې ساينسدانانو داوه کړی چې نظام شمسي نه بهر د ځمکې په شان یو سیارې موندلې او فضا یې هم د ځمکې په شان ده. د کارپوند په خبره جی جی یولس دوه دېرش بین نیمې سیارې مشاهده کړي او د ځمکې نه دا یو نیم چنده غټه ده او له ځمکې نه نه شکاله په فاصله کې پرته ده. د ساینسدانانو په خبره په هغه سیاري د ګیسونو یوه لوی لړۍ پرته ده چې د اوبو او د میتین ګیس ده. د نظام شمسي نه بهر د ځمکې په شان د سیاري موندل ساینسدانانو په خبره یو ډیر مهم ګام دی. په دې تحقیق کې شامل د کالیفورنیا پوهنتون ډاکټر جان ساودورت وایي د دغه سیاري مشاهدې وروسته دا خبره معلومیږي چې د هغه سیاري په فضا کې میتین ګیس موجود دی. د محققینو په خبره په هغه سیاري د سختې ګرمۍ له وجې د ژوند اثرات امکانات ډیر کم دي، خو په ممکنه توګه د اوبو فضا موندنه یوه غوره خبره ده. په لندن کې رایل ابزرویټری گرین ویچ سره کار کوونکي میرک کولا په دې تحقیق تبصره کړي او ویلي دي چې په راتلونکي کلونو کې په نورو سیارو د آبي فضا په اړه ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي او پر دې نو تحقیق هم پکار دی. ساینسدانانو د دوو ستورو ترمنځ د ټکر یو ښکلی تصویر اخیستې دی. د ستورو ترمنځ دا تصادم پیښه په اوري نومي کهکشان کې رامنځته شوې ده. د محققینو تر مخه د ستورو ترمنځ د ټکر له وجې دومره توانۍ جوړه شوې چې د لمر سترګه په یو کروړ کال کې جوړوي. د دغه ستورو د تصادم په اړه تفصیلات په استروفیزیکل ژورنال کې خپاره شوي دي. د ساینسدانانو خیال دی چې نوي ستوري په هغه وخت کې جوړیږي چې کله په پراخه کچ د ګیس وریځې خپل کشش ثقل لاندې خپل ځان راغونډې کړي. د ساینسدانانو په خیال په راتلونکي کلونو کې به په سمندر کې څېړنې لپاره او یا د مرمت کار لپاره به د انسانانو ضرورت نه وي. د آبي آلاتو جوړوونکي کمپنۍ ګونزبرګ یو کارکوونکی ریچرډ ملز وایي چې په عمومي توګه خلک له مارانو نه ځان لرې ساتي ځکه چې دا خطرناک وي، خو سمندري روبوټ د مار په شان دی. دغه ایلون نومي آله د مار په شان ده او د سمندر لاندې د کار کولو صلاحیت لري. په ناروې پوهنتون کې لس کاله وړاندې یوه پروژه شروع کړل شوې وه چې تر مخې یې د سمندر لاندې مرمت او تیل راویستل وو. په دغه لچکدار او ټیوب په شان آلې کې دواړو سرونو کې کیمرې او سینسرز لګېدلې دي. خو په دې کې تر ټولو غوره خبره د دې آلې ډیزاین دی. د دې آلې په مرسته ډېر تنګ ځایونو کې به هم کار کول ممکن وي. دغه سمندري روبوټ تر اوسه پورې مارکیټ ته نه دی وړاندې شوی، خو په ساؤت هیمپټن کې د اوشن بزنس ټریډ میلې کې نمایش لپاره وړاندې شوی ده. د یورپ یو وړوکی هیواد سلووینیا په ادیرو کې په قبرونو ډیجیټل اسکرین کتبی لګول شوی دی چې خپل نویت جدید ترین کتبی دی. د سلووینیا ماریبور ښار کې په بووریج ادیره کې یو اته سلویخت انچه جدید اسکرین لګول شوی دی چې هر قسمه موسمیاتي اثراتو او ماتېدو نه محفوظ دی. په هغه ادیره کې په ټولو قبرونو اسکرین لګېدلی دی او چې کله څوک په ادیره کې قبر ته نږدې شي نو اسکرین په خپله آن شي او د هغه سړي په اړه ټول معلومات په اسکرین راشي. په ډیجیټل اسکرین کتبی کې سړی تصویران او ویډیوګانې هم وي. د ډیجیټل کتبو تیارولو لپاره د یونیورسټي آف ماریبور کې د کمپیوټرو کارپو پروفیسر میلان زورمن مرسته ترلاسه کړل شوې ده. د قبر کتبې د سمارټ موبایل ټلیفون لارې هم کنټرول کېدی شي. د ډیجیټل کتبې بیه 3000 یورو ده. یو آسمانی کانی د نیلامۍ لپاره وړاندې شوی دی چې بیه 6000 پاونډ ده. دغه آسمانی کانی 4.5 انچه اوږده ده او دا د نړۍ مشهور ریګستان سهارا نه موندل شوی ده. په دې کې تر ټولو خاص خبره دا ده چې دغه په سپوږمۍ د شاهد ثاقب د ټکر له وجې بیله شوې وه، بیا په خلا کې ورکه شوه او ډېر کلونو وروسته په ریګستان کې پرېوته. دغه آسمانی کانی په 2014 کال کې په مراکش کې موندل شوی ده. ساینسدانانو د دې کانی ازماینه د اپالو مشن کې ځمکې ته راوړل شوو کانو سره کړې ده او د دې تصدیق یې کړی. دغه آسمانی کانی به د اپریل په 18 نیټه کریسټی نیلامګر کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. ساینسدانانو ویلي دي چې د پارکنسن درملنې لپاره داسې طریقه موندلې چې دغه ناروغي لرې کولی شي. د برین سل تراپي په مرسته د پارکنسن درملنې کې د مزغو خرابې خولۍ په متبادل خولیو بدل کړل شي. د ساینسدانانو په خبره علاج کې انساني ذهن خولۍ دې خبرې ته تیاری شي چې پارکنسن ناروغي سبب خرابې خولیو کار شروع کړی دی. ساینسدانانو دا خبر هم کړی ده چې د دې علاج تجربه په انسانانو کولو نه وړاندې د نور تحقیق ضرورت دی. دغه تحقیقي مقاله په نیچر بایوټیکنالوجي نومي جورنال کې خپره شوې ده. ساینسدانان هیله مند دي چې د دې ناروغي درملنې په اړه تحقیق په لومړي پړاو کې دی او په راتلونکي کلونو کې دا ډېر ګټور ثابت دی شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
امیتا میں بھی ہوں.
پی کے ہو کیا؟
پی کے ہے کیا؟
پی کے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی باس بیبی په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 90 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بیوٹی اینڈ دی بیسٹ دی چې د 980 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سمارت دی لاسٹ ویلیج دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 62 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا ځین په باکس آفس کې فلم نام شبانه په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم انارکلی آف آر ها په دویم نمبر دی چې د 1 کروڑ روپو کاروبار یې کړی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم پلوری دی چې د 26 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور فلم سیریز ټور دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ټور دی ریګناریک دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمسورت، ټام هیډلټن، کیټ بلانچټ، ادریس البا، مارک رفلو او انتونی هاپکنز کار کړی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. د دې سیریز دوه پخوانی فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو او د سینما مینه والو ډیر زیات خوښ کړی هم وو. فلم ټور دی ریګناریک به د نومبر په 3 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I know what you're thinking. How did this happen? Well, it's a long story. Hi there. What have you brought today? Tell me.
A contender.
It's main event time.
د هالی ووډ سینما پلانټ آف د ایپس سیریز دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. د دې سیریز لومړی فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو. د نوې فلم نوم وار فار د پلانټ آف د ایپس دی. دا فلم به د جولای 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
What are you gonna name him? Does it look like his name's Tim? He saved our lives. He was remarkable.
I'm safe. Together.
You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long.
I did not start this war. I fight only to protect apes.
Human gets sick, ape gets smart. Then human kill ape. But not me. I run.
There are times when it is necessary to abandon our humanity to save humanity.
د هندي سینما وتیری اداکار امیتابھ بچن لومړی فلم سرکار دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د سرکار فلم دریمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. د دې سیریز دویم فلم سرکار راج په 2003 کال کې وړاندې شوی وو. په فلم کې مرکزی کردار د امیتابھ بچن دی. د سرکار پخوانی دوه فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو او سینما مینوال هم ډیر خوښ کړی وو. په فلم کې د امیتابھ بچن نوم سباش ناګریوی او د بے وزلو مرسته کوي. په فلم کې نورو مشهورو اداکارانو جکی شروف، منوج پاشپای او یمی گپتا هم کار کړی دی. فلم سرکار د اپریل په 1 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیدو خو ایروس کمپنی د فلم نمایش نیټه بدل کړه. اوس به دا فلم د مئی په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
یہ آدمی تب تک نہیں ہارے گا جب تک جنتا اس کی طرف ہے. اس کے دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد وہ اور بھی خطرناک بن گیا ہے.
हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है.
ہو چاہے پیسہ ہو، گیان ہو، یا پھر درد، اور درد کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔
اتیاچار بے غصہ
مت بھول کہ میں سرکار کا پوتا ہوں۔
تمہارا چاچا شنکر ایسا کبھی نہیں کرتا جو تم نے ابھی کیا۔
میں شنکر نہیں ہوں۔
اگر آپ گاندھی کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں تو گنڈوں کو پوجنے کی پرمپرا بند ہونی چاہیے۔
جو اصولوں کے راستے پہ چلتے ہیں ان کے دوست کم ہوتے ہیں اور دشمن زیادہ۔
مت مارو، اتنے بڑے سرکار اور ایک لڑکی سے
ڈرتے ہیں۔ لالچ اور ڈر کسی کو بھی غدار بنا دیتے ہیں۔
ہندی سینما مشہور اداکار سوناکشی سنہا نوی فلم نور با روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي۔ په فلم کې سوناکشی سنہا د یو خبریالی کردار کړی دی۔ نور کوشش کوي چې د خبریالی په حیث نوم جوړ کړي۔
I'm Noor, journalist. Actually, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جرنلسٹ کم اور جوکر زیادہ ہوں، اور یہ ہے میری لائف۔
دل یہ نکما باز نہ آئے، الٹے گلٹے
لڑائے۔ تو چاہتا ہی نہیں کہ کبھی میرا گھر بس۔
ہیلو سب کچھ، پہلے کافی پہ چلی جاؤ اس کے ساتھ، دین ول ٹاک اباؤٹ گھر بس۔
انٹرویو یو نو 11:30 بھی نہیں بجے، آلریڈی 17 لوگ مر چکے ہیں لوکل ٹرین سے۔
فلم سٹی، سنی لیون، ناؤ
شیکر، اٹس مائی برتھ ڈے۔
ہیپی برتھ ڈے نور، اب جاؤ۔
یہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اس سال میں سیدھی ساوتری سے ٹیڑھی ساوتری بنوں گی۔
کوئی کانشنس، ایتھکس، ضمیر کچھ ہے تمہارے پاس؟ تمہیں ابھی بس اپنے کریئر کی پڑی؟ تم ایک بہت بیسک چیز بھول گئی نور، ہم صرف جرنلسٹ ہی نہیں، انسان بھی ہیں۔
گیٹ اپ
ممبئی، یو آر کلنگ می۔ تو بھی اندر سے کھوکھلی ہے، میں بھی، شاید ہم دونوں کو ایک چانس اور ملنا چاہیے نا۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل۔ اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ، په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم۔ تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم۔
دا مشال ریډیو دا۔
سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل مینا زمادا او خوب سالان دے کوینا سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل سبا کوچ پدامان دے تورا بل بل
Thank you.
مادز رانا کارا رانزا سبا کوچ پدا ماندے دورا بل بل مد داروش کنے دے حال وائلے شم سبا کوچ پدا ماندے دورا بل بل اوچھے نارونو لدے ورم سبا کوچ پدا ماندے